احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجر ډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اوریدل شي او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غنی په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړنې پوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سوري ګټورې خبرې کړې او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پلټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون وای ټول هغه هیوادونه چې د پوزانو پاړې لنړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک چیرنې دی وکړي. د دغه کمیسون مشه شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پا استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوال و بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره بلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشه د دې غوښتنې پاړه څنګه دی ویلي. اخلي اکبر د غوښتنې په هغه ویډیوي پیغام کې کړي چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړاو شغیدلې. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپل جنو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې پاړه یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لوې برخه د نه تش پکونه افغان ملکیانو وشنه ده. عبدالله وای د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس شاغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلی عبدالله د دې لیدنې او ترکیه ته د سفر په اړه د ترکیه ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همدارازې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د احمدجانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یو بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیشه د پنجاب په سنگلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو شپاړس کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویل دي ځکه یې په احمدجانو برید وکړ چې د خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وشر شوی کس طاهر احمد نمیشي، عمر یې یو دېرش کاله وو او ډاکټر وو. د شپاړس کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویان سلیم الدین دا برید غندلی او ویلی دي چې احمدجان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. هغه زیاته کړې چې د عمران خان حکومت په سمه توګه له دوی دفاع نه ده کړې او په وروستیو څو کلونو کې پرې بریدونه زیات شوي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه په فارس خلیج کې وکشتي له درې لکه تر تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړ چې پر کشتۍ د پاناما بیرغ ولاړ وو او په خبرې چې ناقانونه تیل انتقالول. د راپور له مخې د کشتۍ لس بهرني عمله نیول شوی دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې لس میلیونه لیتره تیل له ایرانه په قاچاق وړل کیږي. تر اوسه پورې د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کشتۍ د درولو په تړاو څه خبرګونونه نه دي خپاره شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمته لاس واخلي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپل یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو د دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړ ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار هیواد دی چې په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسیدلې چې لسکونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغه پلټونکو ویل چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او بل دې ډلې شای 50 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرمېژنو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څېړلې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
mo khamda onai wawridal chi imkan lari dwara khawi pa tarzul amal bande mawafiqatan niktiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد د افغان سولې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بلور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر وای د سولې په برخه کې د پاکستان پخوا هم له افغانستان سره ژمنې کولې.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی حسول شوی دي چې د سولې پروسه کې مهمه واقع شي.
شغله شمس د اسلام آباد نه بیا ژمنو ته هم د شک په سترګه ګوري. کدا سی وی ول پاکستان ژمنې کوي د پکتیا بسکران مرستي غواړي.
موږ د زیرات نه دا غواړو چې موږ ته خو اسلامي تخونه راکې د مونږ د باغونو دوا راکې یخې خونه را جوړې کې.
او نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده.
هغه د فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دی پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاله د وینا پر مهال د خبري وکړې. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سرمنشي ځانګړي استاد دی برولاینز په افغانستان کې تاوتریخواله زیاتو بل خو په دوه کې د مرکچي ټیمونو ترمنس د زیات پرمختګ یادونه وکړه. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړ شوې و چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دې خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 7 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او غنو افغانانو ته مرګ جوړ لاړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
I would request the council to stress the effective
زله شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدی وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړه واغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې د مټاکل شرایط نه دی پوره کړی. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلیسي او په وسنی میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسی چې د سولې په پروسې او د هغه په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دی لیدلی.
which we have yet to see.
Taliban په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په خبرګون تر دې دمه څه نه دی ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غنی د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو څرخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
موږ هم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقې ته نږدې وي چې بیا به اجندا باندې بحث ته لار هوار شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوې باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړي کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د دریو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلیږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوه میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوه مسئلو وې.
بل لور ته د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړي چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلي دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولای شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردوش شمس چې اوس په بریتانیا کې وسره ته وویل چې اسلام آباد ډیر څه کولای شي، خدای فکر نه کوي چې نوې ژمنې ته هم پاکستان ژمن پات شي.
دا غي دلیل دا دی چې خو هم لیدلې دي چې د سولې په برخه کې که پرمختګ نه کیږي نو دا غي د پاکستان خواته دلیل دا دی چې واضح خبره د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پخا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مهمد واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي ژمنه ولي کوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلی دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي خیشي، چونکه امریکا دلته یو قوي سهم لري، دلته هغه حضور لري او په یو وخت کې د پاکستان سره هم ښې اړیکې لري. پاکستان دې لپاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وښيي چې زه خپلې هڅې کوم افغانستان سره د اړیکې خو ساتلو، نو د هغې د هڅو دا یوه برخه ده. بیا هغه پروسه داسې ده چې بیا دا تعقیب شوي نه دي او که تعقیب شوي هم دي پاکستان ته بیا نورې بهانې پیدا کوي، مشکلات او شینه ستونزې ذکر کوي چې په دې بنیاد باندې دا ندی
شوی. لکه څنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لاسو کلونو کې پاکستان یا تر لاسو کلونو هم په ډیره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ آیا ممکن ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا کوم په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولای شي او کابل باید څه وکړي؟
اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل، هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی، دا هم د دلیل ده چې د امریکا سره اړیکې خینوي. افغانستان یو حد ته دا موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د دې موضوع د افغانستان د نامنۍ په افغانستان کې د جګړې عمدان سر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیر سو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړی کډ امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو. مونږ تاسو ولیدل چې د کال په شروع کې چې امریکا د طالبانو سره په کم شکل باندې د توافقنامه لاسلیک کړه، نو هغه کې د افغانستان حکومت ضعف معلومېدو. اوس متاسفانه د حکومت سره آپشنونه کم دي.
فکر نه کوي چې په تیرو دوو کلونو کې چې څومره پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅکله هم نه و راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر ځینو فشارونو لاندې دی.
نه طبعا، خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي. ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښیي چې زه خلګي هم خپل کوشش کوم. ولې موږ د دینه د زیات پاکستان نه توقع لرله او لرئ، ځکه چې په یوازې تګ راتګ باندې، په یوازې دغه سي بهیرونو باندې د مذاکرې چې په هغه باندې وخت ضایع شي، زه به دا ووایم اوس وخت تیرولو او په افغانستان کې د دې د تویدو بهیر په نو درېږي، نو هغه خو به ګټه ده او په ثابت کې دغه څه شوې دي.
شمس ډیره مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړی او شنی خونی کرنیز ماشینونه بزګرانو ته په وخت اصلاح شوی تخمونه ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته لخپل او اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لور ته ځای چارواکي وای چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم تر لاسه لاندې دي. نجيب الله خیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وای چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پر مختیا او خکولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو، اصلاح شویو تخمونو، د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ رادیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیل ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
غواړو چې موږ ته ښه اصلاحي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي، چې آینده به کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نو موړی وای کچيري بزګرانو ته په اوږدمهاله پرونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، د ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې کوم بحث کې دوی کوي هغه ورسره وکړي. د ټولو سره
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو غوښتنو ته په کتو وای چې د نور ولایتونو په شان د دې ولایت له بازګرانو سره اړې نمرستی نه کیږي او تور پوری کوي چې پراغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي، پښتیا کې زراعت په هیڅ کله په مغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي، هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي. تر ډیره هغه مستحق سړي سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټول واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یو مهمه او همیشنۍ غوښتنه داده چې دوی ته اصلاح شوی تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت او زرع تخم بسیار
د غنمو لپاره ډیر وخت تیر شوی. کاش کی و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای. خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګران په هر حال کری
میکارن بعد شکل کې باشه یاد ما
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوار لسول سوالایي کې شپږ نیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دقیقو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د همه غذای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له برېټانیا څخه د څېړندو غوښتنه دا د ګارډین برېټانیا یو ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلی دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له برېټانیا غوښتي چې د آسترالیا په پل پل کښېږدي. آسترالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو دوسیه پرانیستي او ویلي دي چې دا پوځیان د نه دېرش ملکي افغانانو یا جنگي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې برېټانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بې رحمانه اقدامات کړي دي. برېټانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وایستل. په افغانستان کې د برېټانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خونړۍ نښتې شوې دي. شهرزاد اکبر وای برېټانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړي باید د ملکی افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزاد تیرنې وکړي. د استرالیا ایشین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم د شمن خبره کړي چې وای د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوی جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلي و چې دا ډیر سخت تورونه دي او تر هغو به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکونومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لري سیمو ته لاړ شي. له کابل یوازې 40 کیلومتره لري په میدان ورده کې طالبان لیدل کیږي. تموه چې د امریکایي پوځانو لوټلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپیلېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورځ په ورځ د جګړې اور تود شوی دی.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې لسکونه کسان اعدام شوي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم لمخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. صفی الله سنکسای راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه ورسره له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې د پایلې تر رسیدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلی شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پلټونکو ډلې په یو اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د زورونی شکایتونه چا نه دي څیړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې 4000 تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبه پورس 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرۍ سازمان ویلي د نومبر په 14 په یو ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز د راپور لمخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزی زندان کې چې په الهود محبس مشهور وو هم اعدام شوی دی. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې لمخې 4000 کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویرشته چې یواری با پټول باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشری حقوقو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د سازمان مشر میشل باچلت تیره اونۍ په عراق کې د 22 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې وه چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرله پسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په نړۍ کې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې شل کاله مخکې پکې یو تلویزیون او هغه هم بند و. اوس پکې څلور نوي تلویزیونونه فعال دي. دیوان ادر راپور لري.
په یوه شتمه پیړۍ کې تلویزیون د رسنوی ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوه، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو تلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو تلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر آزادي راډیو ته وویل، د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمينه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو سلویخ سلنه مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغیزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل،
حالتي فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون نه پاره څه د پاره د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پرف خستګي مو ته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي. ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسولینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لاړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت لاړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځکه دو سره به د نور برخو تر څنګ پر رسنوی هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 20مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جراح د کونړ لمانوګي ولسوالي پر راستولې اس ام اس کې کې طالبان سوله او امنیت نه غواړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلي ولسوالي څخه کې د الیاس تای له وشلو سره د هلمند د خلکو ژغ چوپ شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که امریکا خپل ځواکونه وباسي افغان پوځیان د افغانستان امنیت ساتل شي. عبدالرحمن لیکي طالبان به کله دا اعلان کوي چې موږ په افغانستان کې اور بند کوو. عبدالعزیز غالب له هلمند د استرالیایي ځواکونو د بشري جنایت موضوع ته اشاره کړې ده خو نور څه په دې کې نه دی ویلي. اته په چاو دیش ته کې شوې د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د اکبر یا چار تفریح پروګرام هم لرو. خو اوس لند خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی ټول هغه هیوادونه چې د پوجانو پاړی لنړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک سیړنې دی وکړي. د دې کمیسیون مشه شهرزاد اکبر دا خبره وکړه. عبدالله عبدالله وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلي عبدالله پرون په انقره کې له ولسمشر اردوغان سره وکتل. پاکستاني چارواکي وایي چې د احمدیانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره په پنجاب کې وژل شوی دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک لیتر تیلو سره درولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو 3 لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامونو لاس واخلي. جرمني د نورنبرګ د مشهور محاکمې 15 کلیزه ولمانځله. د نازی آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په 6مه تر دویم نړیوال جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شو. او سجرډو په منځني سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې سجرډو د اف ام په 3.5 نیول شي. د سجرډو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنور دن کو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوه بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا داسې کسان مليدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربېره لوبې هم سره کوي؟ د کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حلاري څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع سیړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنۍ او چارو د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي. په پایل کې راپور ته وښی. قا قدر من دوستانو په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو حدود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خوږ کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالا یې کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتله، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازی وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې به مرمۍ تېر شوی، یا هغه کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباس مغه راس کړ ډس فایر سو پیخې کې مو لګېدو او خې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې آن سرات مې تر خارج پورې ورسېدم. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور الکان کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کول شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کول. لکه چې فوټبال مې خوښېږي، والیبال مې خوښېږي، زه نشم اوس کول کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانه ډز وشي. اوس مونږ نه خوښېږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څومره د مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واغېستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ډزې پکړې بیا پاکې کې، بیا د شاجور ته نه ویست، دې کې مرمۍ تېر شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شوتونی ولوم دی هغه ته سکه، هغه دغه مطمئن چې دغه شاجور مې ایستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور ایستلی ده، همدا شورته نیولې وه. څنګه چې بس ماشره کشره ټک سې دغلته ولګېده، دا کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې ووتله بس مالته جیب په جیب وشټې ده، مازغیم باید بس لا وشټې ده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلا بیلو دلایلو له وجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک یې د شوق له وجې، او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته له ځان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامنی او غلاوې هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نوموړی زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوې ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وسېد. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولای شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپل یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونې کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي وکتل سي، نو په هغه وخت کې باید داسې یو ځای کې دا ټوپک پاک سي نور د فامیل اوس هلته نه وي. که موږ ډېر لیدلي دي او خبر شوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکۍ میلې پاکۍ یا کارتوس باسي ونه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیښه منځ ته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره باید ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي نو معمولا بیا نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي ټوپک خو داسې یو شی دی چې په لاس یې ورکړي هغه ورانه کوي، هغه مرګ پېښوي، درد پېښوي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو په روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کی مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې اساسیت وکړي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت امنیتي قوه پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه خپل هغه د مشکل امنیتي قوه سره شریک کړو. هغه امنیتي قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ماته راځي هغه باید امنیتي قوه د منځ ته، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ کیس اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلاح په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې ځای کړو، دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می اجی محمد شریف شریف ده، اصلی کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلم په یشتمه نه کی اوسې کوم. یرا اصلاح خو خانه ده، ځکه چې دا څلوخ کال دی هواد کې ټوله نه خالي چې دی اصلاح او د دین امنی او د دې د وجه اصلاح را پیدا شوې دي. خدای دې ملک سولا من را ولی اصلاح خن نه چکور کې وساتو، باید چکور کې قلم وساتو، خپل بچی او ځان ما د وطن مطلب در قلم د وجنه مخې ته ویسو مختلف خل.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت سیدون کم. اسلحه ساتل خو من خپل ساتو، خو له مشکلات سره اوس مشکلات نه بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله له کابل سیدون کم، فلم په ساپی کوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي، چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت خاطر.
اړین څه په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تیر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي، او هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځول دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسی رسمي شوی دی، څارنوالۍ کې سپارل شوی دی. څارنوالۍ او عدلي قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه سو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي مونږ سره، مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنۍ
چار وزارت چې دغه وسلې لابس راکمې شي ځکه چې ډېر ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنۍ ته دغه وسلې په کورنۍ کښته دي کورنۍ غړي دغه وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي ټولنې ته مشکلات جوړوي نو په راټولولو کې د کورنۍ چار وزارت څه پلان لري
اول خو زموږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی سلا استفاده کړي یو د یو ضرورت په اساس کولای شي چې کورنۍ چار وزارت ته مراجعه وکړي موږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دی د قانون پر بنسټ موږ کولای شو چې هغوی ته سلا ورکړو موږ غواړو چې هر څوک چې سلا استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري او موږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو موږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه و څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د کار د سلا جواز واخلي تقریبا شل پنځه ویشت پروسې هغوی باید طی کوله چې اوس دغه ستونزې حل شوې دي موږ هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي د جواز د اصلیه واخلي په یو ورځ پنځه پروسې کوله چې طی کړي موږ هغه تحصیلات هغوی ته برابر کړي دي خو د موږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې موږ متوجه سو یو چاته غیر مسؤوله کولای شي چې مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره موږ هغوی سره فهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو
ډېره زیاته مننه کوو اریان صاحب کور ودان
خیر اوسې مننه ژوندی
درنو دوستانو داود دیوونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواګوریدونکو سلام خدای متعوده او خوشاله لره په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوان کوي خو چې لرګي سکاره ګاز او یا هم برق وي دلته خدای هر څه د سړی په سر دی نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولای شي او نه ځان ټول ژمي له سړو ریګ دی او دا دواوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا خدای مو په ناس ما مړوه خدای مو د موږ له زړه خبر کا د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
السلام علیکم اوس واوري څو ګډوډ خبرونه
لند خبرونه دغه دی
تیر او رزم څو زره بیکار په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین اول چې سکال په افغانستان خطر کې وکړي زکه چې د ترقی وزیر ځوان دی
د زړو وسلو دایک وسم ټولیږي خو څوک نه ورکوي
او وزیر صاحب بلا پسې دی او چاغ ریاست پوسټ ځکه نه اعلانوي چې سورزی ورسته زوم له په هنتونه خلاصيږي دی خبرونو توصیل
به خبره آژانس خبر راکوي چې تیر ورځم څو زره بیکاره په هنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراجان په یو خبر کې ویل شوی دی چې دی ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې د ترقي وزیر ځوان دی.